Radio. Radio Mazzoni.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې دوله ساعت خبرونه ته هر کله طالبان وایي د پنشیر په اړه د خبرو فرصت نور له لاسه وتلی او غواړي د پنشیر مسله په قاطع ډول حل کړي.
په مذاکراتو کې وخت تیر شوی ده. موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو ځای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه وکړه. د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کوي.
خوشاله ځکه چې په خوا د هغه کور پر هغه مچکی کې به و نو دی خپل کور ته نسو تللی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ژوند رنګونو کې به په ننګرهار کې لیو ډاکټر واوري.
انتظار دانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا د هغه اړتیا پوره کوي.
نن د دوشنبه ورځ ده. د 14 هجری لمریز کال دی. وی یاسن بولی د میاشتې 15 د میلادي سپتمبر میاشتې له شپږمې سره برابره ده. د لومړنۍ خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کوو. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په پنچیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتي له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد بهر له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی دی. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. بشپړ خبرونه. په پنچیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتي له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتي د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړ یاد کړی دی. دشتي له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې د خبریالۍ دنده مخته وړل او څو کلونه د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې اجرایه مشر هم پاتې شوی دی. ښاغلي دشتي ته یو شمېر نږدې خبریالانو او د افغانستان ځینو کورنۍ رسنیو هم تیر ماخستن د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړل. ښاغلي دشتي په تیرو څو ورځو کې د مقاومت د ملي جبهې د ویان په توګه له رسنیو سره خبرې کولې او په پنشیر کې د جګړې د پرمختګونو او طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه معلومات شریکول. طالبانو په کابل کې د یو شمېر مشهور دینی عالم عبید الله متوکل او د هغه د یو شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې خطاف شوي وو چې پرون یې جسدونه وموندل شول. په خبر پاڼه کې دا کار د شریرې کړۍ کار بلل شوی چې د طالبانو په باور د تفرقې اچولو په هدف یې ترسره کړی دی. طالبان وایي استخباراتو ای ډی پی کې د عاملانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د عبید الله متوکل کورنۍ رسنیو ته ویلي د هغه جسد یې سر پرې کړی موندلی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی دی. مرکل پرون یکشنبه خبریالانو ته وویل دوی له طالبانو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کولی شي خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستانه وباسي. د جرمني صدر اعظم ویلي هیواد غواړي له هغو نړیوالو بشرپالو سازمانونو سره هم مرسته وکړي چې د افغانستان دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې مخته وړي. له دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي و چې د طالبانو له جوړېدونکو حکومت سره به د افغانانو د لاسنیوي په خاطر اړیکې ساتي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. مارټین ګریفیتس او ورسره مل پلاوی دا ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د کتنې په مهال ورکړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلي دواړو لورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګل کې سره وکتل. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو دغه استازي ویلي د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر د یو درې ورځني سفر په مخه افغانستان ته رسېدلی پیتر مورر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم به له خپلو همکارانو سره وګوري. پیتر افغانستان ته له رسېدو مخکې وویل
I will visit ICRC operation.
زبر د سره صلیب فعالیتونه وڅارم او هم بل افغانانو سره خبري وکړم چې د هغوی لنمحاله متوسطه او اوږدمحاله غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وژغېږم څو د یقیني سي چې دوه اړخیز بے پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلونو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغېدو ته کلونه کار پکار دی. د مرستندویو کمیټې ډاډ ښودلی چې د افغانستان په بیا رغونه کې به ونډه اخلي او مرسته به کوي. په غور کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسو د وژل کېدو پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي. د نګار په نوم دا میرمن چې کورنۍ ویلو امیندواره هم ووړمه شپه په غور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د هغې د تره زوی پیر محمد پرون یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې درې کسانو یې د تره لور له پولیسو سره د همکارۍ په تور په ډزو ووژله. د غور لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مسول نیک محمد حذیفه ازادي راډیو ته وویلي چې دوی په دې تړاو دوه تنه نیولي او پلټنې ترې پیل کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې تر شا د چا لاس دی، خو ځینو خبري اژانسونو د خپلو سرچینو په حواله طالبان د دې پیښې عاملان بللي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کې غوړې دا او نور خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبانو د پنجشیر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو مخالفانو د خبرو وړاندیز رد کړ. طالبان وایي اوس د خبرو فرصت له لاسه وتلی او غواړي چې د پنجشیر مسله په قاطع ډول حل کړي. احمد مسعود چې پنجشیر کې د مقاومت د ملي جبهې مشري کوي پرون وویل که طالبان له اندراب او پنجشیر نه خپل ځواکونه وباسي دوی به د خبرو لاره غوره کړي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
طالبان وایي په پنجشیر کې د دوی مخالفینو د خبرو لپاره ورکړل شوی فرصت ضایع کړ او د دوی په ټکو اوس د خبرو وخت تیر شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې افغانستان کې د دوی ترڅنګ د واک یو بل جزیره هم موجوده وي.
اوس د خبرو او مذاکراتو وخت تیر شوی دی. موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو ځای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي. او د خبرو لپاره موږ کامل فرصت ورکړی وو، متاسفانه استفاده ځینې ونه شوه. د پنجشیر ولایت علما کرام قمندانان او سپینګری شاهدان دي. موږ مقرر ډول هغوی وسیله کړل د دې لپاره چې دا موضوع حل سي، ولې ځینو کړیو سر جنګ وخت هغوی موافقه ونه کړه. اوس د دې وخت تیر دی چې بیا خبرې وسي، نور قاطع اقدام کوو او دا ستونزه باید نهایي حل سي.
طالبان دا خبره د احمد مسعود د وړاندیز په مقابل کې کوي، هغه چې ځان د دویم مقاومت د جبهې مشر بولي. ښاغلي مسعود پرون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د پنجشیر د مسلې د سوله ییز حل په هدف کابل کې د دینی علماو د سپارښتنو هرکلی کوي. مسعود ویل که طالبان خپل ځواکونه د بغلان له اندراب او پنجشیر وباسي، د دوی ځواکونه به هم له مقاومت لاس واخلي او خبرو ته به حاضر شي. د پنجشیر په جګړه کې پرون طالبانو د پرمختګ ادعا وکړه او ویل چې دغلته یې ګڼې ولسوالۍ لاندې کړې او په مرکز بازارک کې جګړه روانه ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت سرچینو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی د پرمختګ مخه یې نیولې ده. دا چې په پنجشیر کې تر ډیره مخابراتي اړیکې کار نه کوي، نو دا هم سخته ده چې هلته د روانو حالاتو کارا څرک ولګیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په ژر تر ژره پای ته رسولو ټینګار کړی. ګوتریش په یو راپور کې چې یوه کاپي فرانس پریس اژانس ته رسېدلې پر طالبانو او د جګړې پر نورو اړخونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او بشري مرستو ته زمینه برابره کړي.
په پنځیر کې د جګړې په اړه مو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتي هم له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې ښاغلي دشتي د وژنې خبر تایید کړی دی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړی یاد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پرون له ځایي طالب چارواکو سره په یوه غونډه کې خپلې ستونزې غوښتنې او اندېښنې مطرح کړې. دوی د بیان ازادي، د رسنیو اقتصادي ستونزې او همدارنګه د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب د غوښتنې وړاندې کړې. نور په دې راپور کې
د خوست خبریالانو او د رسنیو استازو له طالبانو وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دوی زیاتوله د لپاره چې رسنۍ وکولای شي خپل فعالیتونه روان وساتي، هغوی ته د خبرونو واضحه طرح ورکړل شي او د مالي سرچینو په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. خوستیو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو یاد ستونزې او غوښتنې د یکشنبې په ورځ لزایی طالب چارواکو سره شریکی کړي. په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهید آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
لکه څنګه ول چې په تیر دوه لسیزو کې رسنیو د بیان ازادۍ نه په استفادې د خلکو ستونزې شکایتونه شریک کړي دي، انتقادونه یې کړي دي په بیلابیلو مواردو باندې او مغه سي خپل کار ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ نوی نظام د رسنیو او د رسنیو د همکارانو یا په عموم کې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ترڅنګ د منابعو سرچینو په پیدا کولو کې له دوی سره مرسته وکړي او همداشان که دوی غواړي په مرکز او ولسوالیو کې رپورټونه جوړ کړي، خبرونې وکړي، له هغوی سره همکاري وکړي چې څوک د دوی په وړاندې خنډ نشي.
د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخي سرور میاخیل د طالب چارواکو سره ګډه ناسته ګټه وروبلله. وی ویل دوی د رسنیو ځینې اقتصادي مشکلات او ورځنۍ ستونزې ورسره شریکې کړي.
اطمینان روکړل شو، ډاډ روکړل شو چې لکه څه ډول چې رسنۍ مطبوعات آزاد دي او بې پلوه دي، بې پارې دي، په هغه شکل به دوی خپل نشرات ترسره کوي او موږ هم ژمن یو چې د ژورنالیزم د اصولو مطابق به خپلې ټولنې دپاره کار کوو.
د رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو لپاره اوس مهمه پوښتنه داده چې دوی د کومې طرحې له مخې خپلې خپرونې پر مخ بوزي. په خوست کې د ژمن راډیو تلویزیون د خپرونو مدیر رفیع‌الله ضمیر هیله وښوده چې د رسنیو ازادي د راپور جوړولو او د خبرونو د وړاندې کولو برخه به د پخوا په شان خپلواکه پاتې شي.
نو ایله ده چې د رسنیو ازادي د دوی هغه د ریپورت جوړونې کومه برخه چې ده او یا هم د خبرونې د وړاندې کولو کومه حصه چې ده هغه په ماغه ډول خپلواکه پاتې شي او کم سانسور پکې واقع نشي او د دې ترڅنګ کومې وادي چې دوی له موږ سره وکړي په هغه ترپای هم دغه عملی اقدام ترسره شي.
بل لوري ته د طالبانو د رسنیو د برخه مسؤلین وایي اوس هم رسنۍ خپل ازادي لري او کولای شي د ټولنې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي او پر نیمګړتیاو نیوکه ولري. د طالبانو لخوا په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ همدارنګه د ولایت د رسنیو د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل دوی به د رسنیو ستونزو او غوښتنو ته رسیدنه کوي.
آزاد نشرات کوي او تاسو آزاد یې، آزاد بوي، آزاد بوسي او د هیچا په پلوی باندې نشرات مکه خپل خبرونه په مخ دی په هر ځو کې چې ستونزه وي د امنیت ډاډ مونږ ورکړلو او د نورو پراتو سیمو ته د تلو د پر هم ډاډ ورکړلو او چې هیڅ قسم ستونزه بنوي.
خوست کې د رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره داسې مهال طالب چارواکي د مرستو ژمنه کوي چې همدا اوس د دې ولایت یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله د درېدلو د جدي ګواښ سره مخامخ دي. خوست کې دا مهال 14 راډیوګانې او 3 تلویزیونونه موجود دي چې له دې جملې تر اوسه یو سیمه ایز تلویزیون خپل خپرونې بیرته نه دي پیل کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې سهار 9:00 او 15 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلیم محمد سالی ته بخښ شو.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون یکشنبه په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ او د یو امریکایي جنرال د خبرداري په باب لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خبرداري ورکړي چې افغانستان شای له کورنی جګړې سره مخامخ وي چې دا به د تروریزم بیا چوکیدو ته ډیره زمینه برابره کړي. شغلی میلی په دې اړه هم شک څرګند کړ چې طالبان به چې هڅه کوي له چریکي ځواک څخه په یوه حکومت بدل سي خپل قدرت ټینګ وساتلی سي. وسلول طالبان چې درې اونۍ مخکې د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګه کړې ده تر اوسه د حکومت په تشکیل نه دي بریالي سوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل، هرات، کندهار او بلخ ولایتونو ترمنځ د داخلي الوتنو د بیا پایل په اړه لیکنه خپره کړې ده. چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي دا الوتنې په داسې حال کې کیږي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم کار نه کوي. ورځپاڼې لیکلي داخلي الوتنې په داسې حال کې بیا پیلېږي چې له افغانستانه د نړیوالو الوتنو د پیلېدو لپاره هڅې روانې دي چې دا د بشري مرستو رسولو لپاره یو کلیدي اقدام ګڼل کیږي چې په دې توګه به افغانانو ته له افغانستانه د وتلو لاره هم پرانیستل سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د داخلي الوتنو بیا پیل د دې سبب کیږي چې طالبان پر ملکی ادارو خپل کنټرول پیاوړی کړي، ځکه دغه ډله له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د نړیوالو بې‌باوري په بهر کې د افغانستان د دولتي شتمنیو کنګل کېدل او د خپلو جنګیالیو د غوښتنو پوره کول چې دوی لسیزې جګړه کړې ده له عمده ستونزو ګڼل کیږي. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا د افغانستان په څو ښارونو کې د ښځو پر لاریونونو لیکنه خبره کړې ده چې د کار، تعلیم او په ټولنه کې د شراکت د حق لپاره لارو سړکونو ته راوتلې وي. څو تنه ښځو د شنبې په ورځ په کابل کې سوله ییز لاریون وکړ، خو ویل کیږي طالبانو د هغوی د تیتو پره کولو لپاره وشکی بهونکی ګاز وکاروه او یوه ښځه ښکارېدله چې مخ یې په وینو لړلی دی. د بزنس انسایډر په لیکنه کله چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼې ښځې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري. لیکوال زیاتوي که څه هم طالبانو ویلي چې ښځې به کولی سي په ټولنه کې له شریعت سره سم برخه ولري، خو فعالانو خبرداری ورکړی چې تیرو تجربو ته په پام سره د شریعت له مخې د دوی حقونه غلط تعبیر سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې ده. دې سازمان په یو راپور کې وویل اروپایي ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دې هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بل لور ته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپای ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتیدلی او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپای ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واچ خپل راپور کې د اروپای ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دی را دي. جرمني ویلي که افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته لدې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایی ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلي عملیاتو پر مهال چې شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړ، څه باندې 1,23,000 زره کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي لا هم لسګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي 22 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې گیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بل لور ته د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپله وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې چې د طالبانو له نیولو مخکې د غلاو او جنایتونو د نورو پیښو ډېر راپورونه ورکول کېدل، پر دې ښار د طالبانو له واکمن کېدو وروسته بیا هم د غلاو راپورونه ورکول کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو غلو او لوټمارو مخه نیولې، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي ازادي راډیو ته وایي چې کابل ته د طالبانو له راتګ سره لا هم په دې ښار کې د وسلوالو غلاو پیښې شته او خاص کموالی پکې نه دی راغلی. د یو خصوصي شرکت کارکوونکی وایي درې ورځې مخکې وسلوالو غلو لاره نیولې او پیسې او لوازم یې لوټ کړي دي.
په خوشنۍ سره باید ووایم چې د طالبانو حکومت په راتلو سره لا هم غلو په کابل کې دي او په ښارونو کې ګرځي را ګرځي او د خلکو مخه نیسي، ترې پیسې او موبایل اخلي. او دوه درې ورځې مخکې هم زه داسې یو واقع سره مخ شوم چې غلو زما مخه ونیوله او زما نه یې په عکسه کې جیبي او پیسې واخیستې.
سربیره پر دې د خلکو په خبره وسلوالو غلو په لویو لارو کې هم خلک تنګ کړي دي. خاجرین وای د کابل بغلان په لویه لار غلو وهله او موټر یې ځنې اخیستی دی. دی وای
مره موټر ما په سرقت وردن نو خودمه
دوه اونۍ مخکې چې له بغلانه کابل ته راتللم غلو رانه کارت او موټر واخیست او وی وهلم. تر اوسه نه یم توانیدلی چې پیدا یې کړم. متاسفانه چې د نوي حکومت له راتلو سره هم په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی.
هیڅ چیز تانوس تغییر نکده.
په ورته وخت کې د طالبانو دوایان دستیار بلال کریمی دغه اداره د بیا وایي چې د اسلامي امارت لراتک سره د جنایي په ځانګړو ډول د غلاګانو کچه صفر ته راټیټه شوې ده.
په دې اړه چې کوم افواهات او شایعات خپر شوي دي دا زه نه تاییدوم، بلکې د اسلامي امارت مجاهدین چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له کومې ورځې څخه چې خپل کنټرول ترلاسه کړی په ټول هیواد کې د جنایي پیښو ګراف بالکل صفر ته نږدې سوی. په کومو ځایو کې چې کله یو پیښه رامنځته کېږي د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هغې نقطې ته ځان رسوي او هغه عامل له منځه څخه وړي.
غلاګان او جنایي جرمونه له پخوا راهیسې په کابل کې روان دي او اوس چې طالبان له غلو او وسلوالو سره جدي چلند کوي بیا هم د غلو او جنایي جرمونو د پیښو اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي غلاګان او جنایي جرمونه به له منځه یوسي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د اروزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کوي. دوی وایي دغو موانعو خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې. نور په دې رپورټ کې.
دا د ترینکوټ شاروالۍ موټر او کارکونکي دي چې د طالبانو په غوښتنه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانع لري کوي چې د تیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سوی وي او دغه موانع په ایښودلو سره دوه فرعي سړکونه هم تړل سوي وو. د اروزګان ولایت د ترینکوټ شاروالۍ مسولین وایي هوډ یې کړی دی چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړې وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالۍ مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
موانی چې پرته وي دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کومې موانع پرتې دي دغه موانع موږ اوس لرې کوو. دا موانع د دې لپاره لرې کوو چې یو خو خلکو ته سهولت شي، لارې خلاصې شي، او بل د دې لپاره چې هغه دوکانداران چې دلته دوکانونه لري یا هغه د دوکانونو مالکان چې دلته دوکانونه تخریب دي هغه به پر هغو موږ رغ دادی چې خپل دوکانونه ژر تر ژره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ ښار ښکلا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت خلک هم د دغه ډول پرېکړو ارکلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسېدونکو یې سانولان یکزاده او حکمت الله اشنا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خوشحال زکه چې په خوا د کور په دغه مچکای کې به و نو دی خپل کور ته نه څوک لالی خپل کور یې دغسې تور ولاړو یا په کیلی یو چاته ورکول هسې نه هغو ځې نیولی نو اوس هغه مچکې د لارې سره لاس ولې نو کورونه یې لاس ولې ورسه ما څوک کولی شي هغه کورو ته ورسي نو ما څوک کولی شي خپل کور څخه مثال د نږدې وویني مثال یا ورته ورسي هلته خپل کور لارې لاس ولې مچکې ټوله سره لاس مخکې دا لارې ټوله بندې وي ډېر خلک ورسره په مشکل کې وه
طالبان سمې هم همدغه غوښتنه ده او همدغسې نمې د شاروالی د کوم مسلین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي.
له دې ټولو سره سره دغه راز د وروزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته فعاله کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته هوارې شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت د ملي جبهې ویان فهیم دشتي له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتي د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړی یاد کړی. ښاغلي دشتي په تیرو څو ورځو کې په پنجشیر کې د جګړې د وضعیت او طالبانو ته د اوښتو مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو سره شریکول. طالبانو په کابل کې د مشهور دینی عالم عبید الله متوکل او د هغه د یو شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې اختطاف شوي وو چې پرون یې جسدونه وموندل شول. په خبر پاڼه کې دا کار د شریرې کړۍ کار بلل شوی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې انکار کړی دی. مرکل پرون یک شنبه خبر اعلان ته وویل دوی له طالبانو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کولی شي خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستانه وباسي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. مارټن ګریفیتس او ورسره مل پلاوی دا ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته د کتنې په مهال ورکړی دی. د اسره صلیب نړیوالې کمیټې مشر د یو درې ورځني سفر په مخه افغانستان ته رسیدلی پیټر مورر باید د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمن شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم بل خپلو همکارانو سره وګوري. په غور کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسې د وژل کېدو پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارولې. د ننګار په نوم دا میرمن چې کورنۍ یې ویلي امیندواره هم وه وړ مشوه په غور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د غور لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مسؤول نیک محمد حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دې تړاو دوه تنه نیولي او پلټنې ترې پیل کړې دي.
ژوند رنگونه
زمانوم ډاکټر احمد سیار دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د انتظاردانې شرکت مسؤل.
انتظاردانه څه کوي چې تولیدوي لږ درې وازیک؟
مننه. انتظاردانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا د هغو اړتیا پوره کوي لکه د غوړ پروتین انرژي کاربوهایډریټونه او غوړ دا ټول منګه فرمولې برابرې کړې دي. مواد هم ټول لګلې و ایران ته او د یو په لابراتوارو کې ټیسټ کړي نو په سټانډرډ اف ډاټابیس هم ته جوړ کړي او د هغه په بنا باندې منګه د فرمولې خپل ځان سره جوړې کړي.
د چي تولیدوي د غوړ البته غواګانو ته نه غواګانو ته یا کد سترګانو نور ته هم
منګه د شډو ورکوونکو غواګانو د پاره د چاغیدون غواګانو د پاره خوساکوي د پاره د بزو د پاره د میګو د پاره سرلوی د پاره ته د په وس وخت چې دا مرزان چوتوي بودنه د دې د چاغ سازه د پاره د دې د اګیو د تولید د پاره ته د چرګانو برایلر چودې چې په دې بازار کې د دې د پاره تولیدو د اګیو د پاره تولیدو چې دا اګیو کې نو د دې وس منګه دا شروع کړي د بازار کې یو کو او لکه تاسو چې پښتنه کړی د تیشنه تولیدو دا په بازار کې کوم خواړه تولیدي او کیږي لکه جوار دی وربش دی کنجاړه باب دی مختلف دی وریجو میدګی دی ویتامینونه پروتینونه دغه نه منګه استفاده کوو. د دې ګټه دا چې یو خو د خپل زمیندار دی تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي سویابین وکړي وربش وکری جودر چوتو یمنګه دا وکری ام د دکان د پاره ګټه دا په زمون کې چې د برته وطنی تولید منګه د وطن د پاره استفاده.
دا د ازادي رادیو د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوې برخه په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي رادیو سره اوس یې زموږ خبرونه نوې پیل شوې دي. افغانستان په وخت د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم د 8 بجو په خبرونه کې به بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو راتلونکي خبری مجله زما همکار